السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو نیمې نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام په سر کې خبرونه هم لري. دا خبرونه درته د ترکیې له خبره پیلوو. په ترکیه او سوریه کې د خونړۍ زلزلې د قربانیانو شمیر نږدې 4500 ته ورسید. رویټرز اژانس لیکلي چې نږدې 3000 کسان په ترکیه او لږ تر لږه 1440 په سوریه کې مړه شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس بیا لیکلي یوازې ترکیه کې 5600 ودانۍ ویجاړې شوې چې لا هم تر لاندې د بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي. دغه اژانس د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د سوریه دننه هم 224 ودانۍ نړیدلې او 325 نورې تخریب شوې دي. په ترکیه او سوریه کې هم د ټپیانو شمیر له 1400 ډیر ښودل شوی دی. ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په می میاشت کې سخت انتخابات په مخ کې لري، دا زلزله تاریخي وبلله، خو ویل چې چارواکي به له مصیبت ځپلو سره تر واسې مرستو ته اوږه ورکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سي عمومي منشي حسین ابراهیم ته وایي چې په افغانستان کې روان بدلونونه د فلسطین په څیر د سازمان د اجرایه کمیټې د فوقالعاده جلسې مهمه برخه ده. ښاغلي طه دا څرګندونې د اسلامي همکاریو د جګپور چارواکو د 9/10 غونډې په درشل کې پرون د سازمان مقدماتي غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. په پام کې ده چې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو 9/10 غونډه د روانې مارچ میاشتې په 14 او 18 جوړه سي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف مرستیال وایي افغانستان د تیرو 15 کلونو تر ټولو سخت ژمی تجربه کوي. عمر عبدی په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور کړ ویلي چې د افغانانو بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي. د یونیسف د چارواکي ویلي چې کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. د بسرحده خبریالانو ټولنې آر اس اف او د فرانسې 14 رسنیو او تولیدي شرکتونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له بنده خوشی کړي. د ټولنې دا غوښتنه پرون په یو بیان کې وکړه. آر اس اف وایي بهبودی نږدې یوه میاشت مخکې په کابل کې نیول شوی او بندي شوی دی. د خبریالانو د مدافع ټولنه وایي چې بهبودی دوه ورځې وروسته له دې چې د سفر په نیت افغانستان ته ولاړ د جنوري په ومه د طالبانو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو لوبډل مشر ایرون فنج له نړیوال کرکټ لاس په سر شو. ښاغلي فنج د کرکټ په ټولو فارمټونو کې د استرالیا لپاره 245 نړیوالې سیالۍ ترسره کړي. هغه په 5 ټیسټ، 1 شپږ څلوېښت ورځنیو او 103 نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې لوبه کړې ده. استرالیا په 2020 کال کې د ایرون فنچ په لوبډل مشرۍ د شل اوریزو سیالیو لومړنی نړیوال جام هم ګټلی وو. نوموړی په نړیواله کچه یوازینی لوبغاړی و چې د یو هیواد لپاره یې په 6 نړیوالو سیالیو کې لوبډل مشري کړې وه. او سپینه مانی وایي د امریکا په فضا کې د راغورځول شوې چینایي بالون ټوټې د څېړنو لپاره راټولې کړې او پلان نه لري چې دا ټوټې بیرته چین ته وسپاري. دا خبره د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبریالانو ته وکړه. متحده ایالاتونو دا بالون د فبروري په 4 د جیټ الوتکې په ډزو راوغورځوه، خو چینایي چارواکي وایي دا بالون د هوا د حالاتو د څېړنې لپاره هوایی وسیله وه.
آزادی ملمه
تاسو نه ډیره زیاته مننه مرسیا حفیظ دیما او شاید یو تعداد دوستانم لنون سرمی یا فعالیتون و سرمی کارون و سرمی آشنایی و بلدتی آبو داری شاکو دول از کالمی پا مختلف و رسانهایی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسانهایی که کارون کردی او ترغه و روز تا خز و ده حقون و دفاع پو برخه که هم کارون و فعالیتون همی دولو دل و روز تای رسانیز کار میلترونیو سر و چه ترغه و روز تا ما زینی تجارتی کارون شروع کړل او ترڅنګ مې د خزو لپاره کار کاوه. نو زما پیژندګلوي مې دغه مراده دا چې بیا تاسو نورې څه پوښتنې کوئ دغه مطابق بیا تاسو ته ځواب درکړم.
مننه مرزیه جانې. که دا راته ووایي تاسو ویل چې د رسنیو په ډګر کې مو کار کړی، ژورنالیسته پاتې شوي یستئ، دغه د زده کړو د پایل لیک راته پایل کوي، زده کړې مو چرته وکړې، مکتب مو چرته وویلې، د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست؟
زه اصلا د میدان وردګ ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلې یم. په کابل کې زیږیدلې یم، په کابل کې لوی شوم، په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه او فعالیتونه مې په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د خوانځي په فردوسی مکتب کې ولوستل، بیا ترغه وروسته الفت مکتب کې مې یو کال درس ولوست، ترغه وروسته رابی بلخی خوانځي ته تبدیل شوم چې دولسم صنف مې بیا خلاص ده. دولسم صنف مې خلاص ده ځکه ځینې مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت داسې و چې یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای او زه د کورنۍ مشره هم وم. له دولسم صنف نه چې فارغ شوم لوړې زده کړې مې ژر شروع نه کړې، کار کول باندې مې پیل وکړ. ما دوه ځایونو کې کار کوه، هم یک تلویزیون سره مې کار پیل کړ او دغه تر څنګ یو بله اداره وه د پیوست په نامه، له هغوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول. څو کاله په همدغه شکل باندې تېر شول تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې ملاسره وړه او ورځ په ورځ مې علاقهمندي هم زیاتېدله او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم. تر هغه وروسته د ډېرو کار کول وروسته او یو ډېره وقفه چې زما د مکتب د فراغت نه تېره سوې وه، بیا تر پوهنتونه مې چې شروع شوه تقریبا 5-6 کاله یې وخت ونیو. خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل او ادامه مې په همدې برخه کې وکړه تر هغه چې آخرین کار مې له تلونیو سره وکړه. یعنی زما د رسنیزو کارونو دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې هم کار کړی و، غږیزو رسنیو سره، خو وروسته تصویري کار مې بیا له تلونیو سره.
مرزی جان، تاسو د خوانځي یادونه وکړه چې په دولس کلنه دوره کې مو څو خوانځي تغییر تبدیل کړی دی، د دریو خوانځي یادونه مو وکړه. څنګه وکړه چې د یو خوانځي نه بل خوانځي د تلې د بلې د دوه وخت نیو نه نیو او ولې د خوانځي مو بدلول؟
تیره دوره د طالبانو خلاصه شوله ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلی و او نسبتا استعداد مې ښه و بد نه و. کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم، اول صنف و دوهم صنف مې امتحان ورکړ او زه یې درېیم صنف کېنولم. له درېیم صنف نه مې پیل کړ، ما درېیم او څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل. بیا تر هغه وروسته لږه کور نه موږ کډه وکړه او ځکه موږ وړه هم و، لاره لرې وه، د تګ راتګ موږ ته سختېدله. زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې و، نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله شو. بیا په هغه ځای کې ډېر کم وخت و، فقط پنځم صنف مې هلته ولوست. تر هغه وروسته موږ کارت چهار ته کډه وکړه. کارت چهار ته څراغ رو بیا په هلته تقریبا همدا اته کاله و یا نه کاله چې موږ هلته اوسېدلو بالاخره مکتب مې په مغځای کې خلاص کړ. یوازینی علت چې زما ښوونځي ډېر زیات تغییر تبدیل شول همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کولو دغه ستونزې او مشکلات چې موږ درلودل او لارې لرې وې، بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه و او د ژوند مشکلات دا هر څه موږ نسوای کولای چې مثلا ډېره لرې لار تای کړو ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل، مشکلات جوړېدل، ستونزې جوړېدلې. د مخه لپاره موږ کومو ښوونځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای. نو په هماغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل شو. بیا دولسم صنف مې خوشبختانه رابرخي مکتب کې خلاص کړ، یعنی شپږم صنف کې وم چې زه رابی بلخي مکتب ته لاړم. لکه وروسته عمل ته وم، بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل. تاثیرات خامخا درلودل، یو خو موږ د مکرانو په ساحه کې لوی سوي وو، هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه، د ژوند شرایط ډیر زیات توپیر درلوده، فرق درلوده. او فردوسی مکتب هم زه ورسره بلده سوم، ځکه زما هم سنفیان ټول هغه کسان چې زموږ ګاونډیان به هم و، او زما ملګری هم د ماشومتوب لوګو سره زه همیشه بلده او مادتوم. کله چې الفته مکتب ته تبدیل شو لکه زما پر روحیه باندې منفي تاثیر کړی، ځکه کوم جرأت ما فردوسی کې درلوده هغه په الفت کې نه درلوده. له الفت نه چې تبدیل شو را به بلخی، ځکه په هغه وخت ښوونځي نوې د جوړېدو په حالت کې و، دومره سم جوړ سوی هم نو، یو بیخي متفاوته فضای درلوده. داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي، ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده، نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلودل. زه چې په فردوسي مکتب کې هم درجه کوم، په الفته کې بیا هم کوم، ولې را بلخي کې دغه زما وضعیت تر څو چې زه بلدیدم ډېر زیات تغییر وکړ. نو خامخا دا هم د دې تر څنګ چې آشنایی زیاتېږي، له مختلفو محیطونو سره آشنا کېږو، دغه تر څنګ بیا ځینې منفي پوینټونه هم لري چې د خلکو پر روحیې باندې بدې اغېزې کوي. یا مثلا اما د جرأت د کموالي لپاره، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې صنفونه بدلېږي، مکاتب بدلېږي، خو خامخا څوکۍ بدلېږي، قطارونه بدلېږي، دا شاید ډېر زیات سی دی یو زده کوونکی یا د یو زده کوونکی پر روحیه باندې خپل تاثیرات ولري. کله کله ورسره مبارزه کېدلی سي، بعضې کسان یې له عهدې نه وتلی سي، بعضې کسان نسي کولی. خو خوشبختانه بیا خو په رابعه بلخي مکتب کې هم بلد سو بالاخره، او مکتب هم راست په ورځ جوړېده. بېرته هم دا له محیط و ټول و هر څه سره دغه مکتب ورسره عادت سو. حتی هغه ورځ مې یادېږي چې کله موږ فارغېدو، د دې په جای چې موږ خوشحاله اوسو، خفه و، چې د څه لپاره مثلا له خپلو استادانو نه جدا کېږو یا له خپلو صنفیانو نه جدا کېږو، یا د مکتب فضا خپله ډېره زیاته خوشاینده فضا ده، او یا نه تکرارېدونکي د انسان په ژوند کې نه تکرارېدونکي وخت دی، نو خامخا دا ټول خپل تاثیرات لري.
مرزیه جان، یو څه په ښوونځي کې چې ټول متعلمین تجربه کوي او ډېرې خوږه تجربه هم وي، دغه صنفونه چې کله بیلیږي، یا تاسو د ښوونځي د بدلولو کیسه وکړه، په ټوله کې دا هم په محصلینو هم په زده کوونکو باندې، او هم دا چې د محیط بدلېږي یو تاثیر غورځي. خو په ټوله کې دغه د کورنۍ په اړه ته وایي، خامخا افغاني ټولنه ده، افغانستان غریب ملک ده، ساسي کورنۍ کې مخکې لدی چې تاسو یادونه وکړه، دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره وي چې کار وکړي، دغه مکتب دوره کې اقتصاد څنګه و، او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و، د کور څومره لور وي، او دغه غوښتنې له تا څنګه وي کله چې ښوونځي ته تللی، ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي، یا ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار کا پیدا کېږي، بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده واده وکړه، یا که اقتصادي ستونزې وي هغه مجبوریږي کار وکړي. تاسو د مکتب په دوره کې کومې ولدې تجربه کړي؟
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، افغانستان یو غریب ملک ده، او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري، شرایط د ژوند فرق لري، د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره. بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو، چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تېروي، ښې تجربې، بدې تجربې، هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو. بعضې وخت داسې شرایطو سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي، ولی درد هغه کسان تېروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور و پلار لومړی اولاد وم، او بدبختانه وایم چې ډېر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو، ورور مې هم نه درلوده، او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب خلاص کړی نه و په هغه وخت کې. موږ بیخي د چا خبره یوازې کور و چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مې باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه دریزلې وقفې مختلف زاینو سره ما کارونه تر سره کړې دي او پاتې سو د درسونو مثلا تاسو ورته اشاره وکړه واقعا د سیمه مسایل چې ورسره مخامخ کیدلو لیوي خو خود د سیا کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو دا وضعیت ټول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه ونه سي د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې څه رقم وي بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ